ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسیدو. په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې دی وړاندې د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس په مکړه د خبرونو لنډیز ته. د پاکستان حکومت د یو بل کال لپاره د افغان راجستر شوو کډوالو د اوسېدو د مودې د غځولو پریکړه رسمن تصویب کړه. د پاکستان د حکومت په خبرتیا کې چې د ازادي راډیو خبریال ته هم رسیدلی ویل شوی چې د فدرال کابینې د پریکړې په دوام دوی د 2015 کال د جون تر دیرشمې د راجستر افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځوله. ملګري ملتونه وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 292 کسانو ته د ماینونو او مهماتو په چاودنو کې مرګ ژوبله رسېدلې، چې د دوی په وینا 80% ماشومان دي. په بدخشان کې د پسونو یو رمه چې شمیر 1500 ته رسیده لغره خویدل او تلف شوی ده. تر اوسه د پیښې ډیر جزئیات نه دي معلوم، خو اټکل کېږي چې رمه به د شپې په مهال لیوانو ترهیدلې وي او د تیښتې په مهال لغره خویدلې. د اسرائیل پاوز د غزې تړانګې له هغې سیمې د خلکو د وتلو امر کړی چې د بشري زون په توګه بلل کېږي. په بشری زون کې ختیځه برخه مواسی هم شاملېږي. ګڼ فلسطینیان د اسرائیلو په تیرو شاوخوا لسو میاشتو بریدونو کې څو واره د امن سیمو د لټون په هدف له خپلو مینو بې ځایه شوي. او د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي چې د کرکټ نړیوالې شورا ICC په وروستي نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې سیالۍ ستایلې دي. د ICC او د کرکټ د نورو ادارو غونډه په سریلانکا کې ترسره شوه.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د طالبان حکومت له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسون تشکیل له 25 ادارو څخه یوه ادارې ته راټیټ کړ.
د مسکرات او نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې د عالی کمیسون د ایجاد موخه په هیواد کې د نشئی توکو پر وړاندې غزمنه مبارزه د یاد کمیسون تر چتر لاندې به اړوند ادارې په همغږۍ سره یاد موخه تعقیبوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان په لویدیځ کې احتیاط د ځینو کورنیو جوړښت ټوټه ټوټه کړی دی.
کورونه خراب شوی، کورداري مرستې دي خراب شوی، د سیستم کې نه کاری کوي، کورونه خراب شوی. دا د ودانۍ او مليان سره بعضی وخت موږ کې بعضی وخت په مابس کې بعضی وخت په کم کې وسه.
دا چې د بیا احتیاط یاري لپس عوامل څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړي.
د یو ډاکټر توصیه یو معتاد چې لیلاف سفید لار نشي، دا د چې پس له تداوینه معتاد باید هغه محیط هغه دوستان چې مخکې دې سره یو ځای مخدرات توکو استعمالول هغه نه ځان لري وساتي.
د جاوید په نوم یو بستري معتاد وایي چې میرمن می راته وایي یا نشه خوشی کړه یا ما طلاق کړه.
نشه په حالت کې بالکل شخړې راځي، ډېر ستونزې راځي. بعضې وخت میرمن می وایي چې ګوره چې نور استفاده کوي بیا د نظم ګوره.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې سردار د پوهنتون د څلورم کال محصل وي، خو یوه ورځ یې د پوهنتون په چمن کې پولیس نیسي او د پوهنځي ادارې ته یې بیایي. دا چې سردار ولې پولیسو ونیو دا به په ډرامه کې واورو.
هلکه ودرېږه، شور ونه خورې.
دغه قومندان صاحب ولاړ یم.
دلته دې څه کول؟
صرف مطالعه مې کوله.
ته پورته شه، تر پوله نه دې څه شی پټکړه.
صاحب هیڅ څه مې نشته. دا دې وګوره.
تا خو زه وګورم.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت له نشئی موادو او مسکراتو سره د مبارزې کمیسون د درو هدفونو لپاره جوړ کړی و، خو د دې کمیسون تشکیل تر پخوا ډیر محدود شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان وایي چې دوی د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي و، او اوس دا اړتیا لیدل کیږي چې د کوکنارو د کښت منع کولو ناوړه اقتصادي اغیزو د مخنیوي او بزګرو لپاره د مرستو جلبولو لپاره له نشئی موادو سره د مبارزې عالي کمیسون جوړ شي. لبلی خواز مکوال او بزگران وای چی د کوکنارو د کخ منکولو د دوی پر اقتصاد ناوړه اغیز کړي او د دې اغیز ول منځ وړلو لپاره د اوږدمهاله زراعتي پرمختیايي پروژو عملی کولو ته اړتیا ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون په 1996 کال د جمهوري نظام په وخت کې جوړ شو چې په خپل جوړښت کې 15 وزارتونه او ریاستونه درلودل. د دې کمیسیون مشري د ولسمشر د مرستیال پر غاړه وه او په کال کې به یو ځل غونډه کوله. اوس د طالبانو حکومت دا کمیسیون بیا جوړ کړی، خو د دې کمیسیون تشکیلات یوازې تر کورنۍ چارو وزارت او رئیس الوزرا تر سیاسي معاونیت پورې محدود شوي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون درې عمده هدفونه لري.
د مسکراتو او نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د عالي کمیسیون د ایجاد موخه په هیواد کې د نشه یي توکو پر وړاندې غزمنه مبارزه، بزګرانو ته د بدیل کښت موندنه او د روږدو کسانو درملنه. د یاد کمیسیون تر چتر لاندې به اړوند ادارې په ګډه او په همغږۍ سره یادې موخې تعقیبوي.
پخوا د دې کمیسیون اړوند وزارتونو او ریاستونو ته وظیفه سپارل شوې وه چې د نشه یي موادو سره د مبارزې تر څنګ د بزګرو لپاره د بدیل کښت چمتو کولو، د محتاجونو د درملنې لپاره امکانات، ځوانانو او د هغوی کورنیو ته د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي زمینه برابره کړي. خو تحلیلګران وایي چې د دې کمیسیون له تشکیل څخه دا څرګندېږي چې دا کمیسیون یوازې د بهرنیو مرستو د جلبولو لپاره جوړ شوی دی، ځکه د زراعت وزارت، لوړو زده کړو وزارت، عامه روغتیا وزارت، د پوهنې وزارت، حج او اوقاف وزارت چې د بدیل کښت په ترویج او نشه یي موادو د زیانونو د پوهاوي په برخه کې یې کلیدي رول درلود، له دې تشکیل څخه ایستل شوي دي. د زراعت متخصص او ځمکوال محمد ایوب رفیقي وایي چې د کوکنارو د کښت، تولید او قاچاق منع کولو دوام د لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله پرمختیايي پروګرامونو عملي کولو ته اړتیا لري.
یو مانګي غواړي په ملي سطح باندې چې وکولای شي متحد ټیم سره برابر کې او پر دې باندې کار وکړي چې څنګه کېدای شي د بزګرو تولید ته بهتره رویه ورکړي او بهترین شکل یو بازار ته ارزه کړي. دا اوس بزګر یا زمیندار د خپل تولید باوجود دوی اوبه نه لري، دوی کولی کیمیاوي نه لري، دوی سم تخم نه لري، نو په دې خاطر باندې د دې بزګرو سره باید نقدي کومک وشي. او دا ټول افغانستان اقلیم په یو شکل نه لري، هر ولایت ځان ته خپل اقلیم لري، دا مطالعات باید وشي.
د طالبانو حکومت داسې مهال له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون جوړوي چې د دوحې په درېیمه غونډه کې د هیوادونو استازو د افغانستان له بزګرو سره د مرستو پر بیا پیل کېدو ټینګار وکړ. که څه هم ځینو هیوادونو په دې برخه کې د مرستې کولو لپاره خپل چمتووالی وښود، خو دا چې د طالبانو حکومت پر دې ټینګار کوي چې دا مرستې دې د دوی د لارې وشي، دغه ډول دریځ د دې سبب شوی چې له جاپان پرته چې هغه هم د ملګرو ملتونو د لارې مرسته کوي، بل هیڅ یو هیواد مرستې ته غاړه نه دی ایښی.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون تشکیل د 25 ادارو څخه یوې ادارې ته راټیټ کړ.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورنه افیر مې ورته ځوان وبیا ځنا سمې خو سره کې سم شیرو ته ځکه مې صبح بخت شاید چې بخي ځان ځنا سم خلاص وره
جدول د تاریخ کې را کزا چې په دې غم کې ختک
مغز دمون خراب وو، اډو کې دمونګه پوچ کړو، اپونه دمونګه خراب وکړه،
دا مور او کلار دواله په نشو روې دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورته درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مرسو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونۍ ځ خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په لویدیځ کې احتیاط د ځینو کورنیو جوړښت ټوټه ټوټه کړی او هغه معتادین چې د درملنې په مرکزونو کې تازه درملنه سوي شکایت کوي چې کور، کورنۍ او د اوسېدو ځای نه لري. له دې کورنیو څخه یوه هم د محمد کورنۍ ده چې د ده تر احتیاط وروسته یې د کورنۍ ټول غړي معتاد کړي او د میرمنې له مرګ سره سم یې د کورنۍ ټول غړي سره جلا سوي دي. زموږ همکار په دې راپور کې د محمد او د هغه د کورنۍ د ژوند کیسه راخستې چې په ګډه یې اورو.
خراج په منطقه کې وری اخشیان مسکول
محمد په سروي کلنې کې د کار لپاره د ایران کرج ښار ته ولاړ او هلته تر اعتیاد وروسته د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ په زیرکو کلي کې خپل کور ته راوګرځېد. محمد یې ولور او درې زامن درلودل. د بده هغوی په مخ کې نشه کوله چې په دې ډول یې خپله میرمن او دوه زامن هم معتاد کړل. دی اوس د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه راوتلی او اوس د میرمنې او کورنۍ د نشتوالي له امله ډېر بېچاره او ستومانه ښکاري. نه پوهېږي چې چیرې ولاړ شي.
نور څوک ګرځم رسېږي دغه دوه دانې ژوندي پاتې دوه دانې نور بې اماده پاتې هغه نه درې کاله رخت نه لرم چې ژوندي دي که مړي دي. کور مور نه لرو. کور اوس نه کور مو خراب شوی. کور لري مړه شوی دی خراب شوی دی. څلور پنځه کاله کېږي کور مو خراب شوی. دا دوه دانې امانیانو سره بعضې وخت موږ ګېر کړي بعضې وخت په مابس کېږي بعضې وخت په کمپ کېږي بس دا مانې دي متاده کړي د لارې اوس چې کار کوي ولا هغه متاده کړي ما شروار وویلي دي وبندې کړي نو اوس په ګوتې راغلي دا پیاجي دفتر راغلي.
نږدې یو کال کېږي چې محمد له خپلو دوو اولادونو سره د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکز کې ژوند کوي. د خپلې یوې لور او یو زوی د مرګ او ژوند په اړه هیڅ معلومات نه لري. خو د محمد مشر زوی تواب د خپلې کورنۍ د بدمرغۍ له امله خپل پلار بولي او ادعا کوي چې د ده له امله یې ټوله کورنۍ معتاده شول.
ده ته مې و نصب کړی چې هلکه بابا جان هلکه هلکه نه هلکه ول اخر دا څه چې زما فکر مو خدای دې وبخښي هغه ورسرې عمل یې سوه. بیا پسې دی د زما ورور متاز کور کې بل مشر نه وو. زه مشر ما درې کارونه تر سترګو وینې اوښکې تویدلې چې ما ودی ته ویل نه عمل مه کوه مه کوه ته یم ځکه خرڅوله راته یې دلته اسکوله ورور دلته په کور کې اسکوله بهره بله ځم بله د دې چې ما پخلی نه کوله بله نه یې لکول بله دغه عمل نش پیسې راوړې اسکولې
تواب وایي ما چې به د پلار د احتیاط درد او کړاو لیده هڅه مې کوله چې له نشو څخه ځان وساتم. خو کله چې مې مور مړه شوه حواس مې ګډوډ شول او د ژغورنې لار راڅخه ورکه شوه. مرجان د محمد دوهم زوی دی. د خپله لومړۍ نشه له نسوارو څخه پیل کړه خو لږ وخت وروسته یې ماما دی هم د خطرناکو نشهیي موادو په دام کې بند کړ.
نن چار تر تو سبا سیگار اس کو پوڑے رس کو ہوتا ہے اخر مکو خراب تو یہ تو کو راو رو خور میں اولاد ہو سے کاش کال میں نسو ار پر سلور کال میں سیگار اس کو لو دو کال میں شرو اس کو لو سلور کال ان کے چرا پوڑے رس اس کو پوڑے اس کو لو شریس کو لو ہوتا ہے اخر مریض اس وتم پر کلو سو ہو نے زام اندلا سبب بے غم خورم دس کو میں یہ تو کو لو رکو جو
دروختیا نړیوال سازمان څېړنې ښیي په کور کې د یوه معتاد موجودیت د دې سبب کېږي چې د کورنۍ ټول غړي د احتیاط له خطر سره مخ کړي. په افغانستان کې ډېرو ښځو له ازادي راډیو سره په مرکو کې ویلي چې دوی او اولادونه یې د خپلو میډونو له امله معتاد شوي دي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1269 منځنۍ څپو باندې واوري. تیرای معتادینو ازادي رادیو ته ویلي چې دا یڅوم زل دی چې تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخ کوي او بیا د درملنې په مرکزونو کې بستر کیږي. دا چې د بیا اعتیاد عوامل څه دي؟ په نشې موادو د بیا اعتیاد نښې نښانې کوم دي؟ او د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ته څه کول پکار دي چې جوړ سوی معتاد یې بیرته نشو ته مخ نه کړي؟ په دې اړه مو له ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې ده. ښاغلی پوپل په پیل کې له طبي اړخه د ریلپس یا بیا اعتیاد کېدو په اړه معلومات ورکوي.
ریلپس یا طبی اصطلاح ده چې اکثرا په صحي بخشو کې استعمالیږي او دا په دې معنا ده چې د یو ناروغي نښې او علایم پس له تداوي نه بیرته رامنځته کیږي. کیدای شي چې په عامو مرضو کې وي او یا په معتادینو بخش کې هم چې پس له تداوي نه بیرته ځي مخدراتو ته او یا بیرته ځي نشې کوي دې ته نو ریلپس وایي. او خپل دا احتیاط چې دا یو بیرته رامنځته کیدل او هوت کننده مرض دی چې په معتادو باندې ډیر تاثیر کوي. ورو ورو خپل کنټرول او تسلط په افکارو باندې او په رفتارو باندې له لاسه ورکوي.
په مخدره موادو د بیا اعتیاد معالجوي عوامل کوم دي؟
خپله احتیاط یا ډیره کرونیک او یا مزمن مرض ده چې د ریلاپس او یا هاوټې ډیر لیدل کیږي. هغه عوامل چې په دې باندې تاثیر لري استرس ډیر شایع ده، او بله خبره دا ده چې د مونږ په هیواد کې کله کله په واده محافلو کې او یا په خورخي محافلو کې او یا ځینې نور جشنونو کې خلک د مخدره توکو استعمالوي لکه چارس، تریاک او شیشې. څوک چې تداوی بخش کوي او یا تداوی نه خلاص شوي تازه داسې هغه محفل ته ځي او ګوري چې خلک چرس اسکي، شیشې اسکي او یا تریاک اسکي، دا خپل نو تشویقي بخش لري او کیدای شي چې مریض بیا ریلاپس صفحې ته لاړ شي. او بولا داده چه مریضان پس لطداوین ده دوی پا ذهن دی زین اصلی محرکات دی چه دا محرکات که دیشه چه ورطا داسه غلط هزهان رامنسته کهی چه دا تداوی نتیجه نوار کهی دا پلانکهی چه ترک کری و او یا تداوی سوی و پس لدوه میاشن دا مراسو زین غلط افکار خپل زان تا جوره او دا که دیشه چه بیرتا مریض ریلاب صفحه تلارسی. او ځینې نور عوامل لکه روحي او رواني و د ارتباطات بین افراد خپل چې د خپل افراد معتدین رامنځته کیږي، دا مریضان خپل ځان باندې بې تفاوت دي، خپل کورنۍ باندې هم بې تفاوت دي. نو له دې کبله چې د یو معتد کورنۍ ورباندې سوزي او زړسوي نه لري، نو کیدای شي چې مریض چې پس له تداوي نه د دې کورنۍ ورته یادې کړي چې ته داسې وي داسې وي داسې وي اوس هم لکه چې همغه پخوا غوندې دا چې ورته دا تانې ورکوي او یا ورته یادوي دا یې خپله نو کیدای شي چې مریض ریلاپس صفحې ته لاړ شي.
د بیا احتیاط جسمي نښې نښانې کومې دي؟
د ریلاپس جسمي عرض علائم ډېرې دي لکه بې اشتهایي ده، بیهوشی ده چې مریض خپل هوش له لاسه ورکوي، د پزې اوبه بهیدل دي، خپل د جلد تغییر رنګ دي، د سترګو تغییر رنګ دي، د ادرار ډیرول دي خصوصا د شپې لخوا کله کله ورته ساپندي پیدا کیږي، کله کله هم سوزاک او یا د تشې میتیا سوځېدو حالت ورته پیدا کیږي، تشنج حالت پیدا کیږي، خولي پیدا کیږي او کله غیر ارادي حرکات ورته پیدا کیږي او یا کله کله د ناس درد دي، پیچس دی، د جلد زخمونه دی، د توخی دی، سردردی ده، سرگیچی ده، حادثه ده او دسترگی دی، فشار جگیده ده، وزن مریض لالا سوار کهی، خپل او خیاری لالا سوار کهی، کلا کلا ده مفاصل گرمیگی، اگزیما ورطا پیدا کهی، کلا چی توخی گی، پا توخوله که بلغم سر وینه لیدر کهی.
ځینې طبي ډاکټران د بیا احتیاط یو عامل هم نیمګړې درملنه بولي، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
دا ناقصه تداوی یا دا چې خپل مریض علاقمن نه دي، په خپله خوښه نه ده راغلی دي، په جبري توګه راغلی دي او یا کانسلنګ او مشوره ورسره نه ده شوې دي، او یا کله کله مریضان د تداوی په جریان کې تداوی خوشی کوي او تښتي، دا ناقصه تداوی ده. او کله کله د تداوی په جریان کې خپل دا مریضان د نشه یي توکونه په پته توګه استعمالوي، داسې چې د دې خپلوان انډیوالان او یا نور کسان چې دې سره ارتباطات لري هغه چې راځي ځان سره مخدره توکو راوړي او دې ته ورکوي چې دا استفاده وکړي. د دې له کبله دا یو ناقصه تداوی ده. او بله ناقصه تداوی دا ده چې د وقت کموالی چې هغه نو استاندارد وقتونه دي چې حداقل د درې میاشتونه باید کم نه وي، ځینې مراکز دي چې په یو میاشت و یو نیم میاشت او یا څو هفتو پورې اعلانوي او تجارتي اعلانونه کوي چې دا مونږ داسې کوو داسې کوو، دا اصلا نتیجه نه ورکوي، دا هم ناقصه تداوی ده. او بله خبره دا ده چې ځینې مراکز او یا په ځینو ځایونو کې مونږ ګورو چې په مختلفو طریقو کې دوی تداوی کوي چې اصلا دا تداویګانې استاندارد نوی هغه نو خود نتیجه نه ورکوي، مریض بهتر ریلپس ته ځي، ځینې مریضان په جبري توګه راځي یو شفاخانې ته او یا یو ترک احتیاط مرکز ته، هغه نو خود نو جبري توګه چې راشي پس له دې نه چې خلاص شي هغه بیا اسکي او بیا استعمالوي.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټرانو ته څه کول پکار دي تر څو یو جوړ سوی معتاد یې بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
دی او ډاکټر توسیه یو موتاده چې لیلاف سفید لار نسی دا ده چې پس له تداوینه موتاد باید هغه محیط هغه اندیوالان او هغه دوستان چې مخکې دې سره یو ځای مخدرات توکو استعمالول هغې نه ځان لرې وساتي، هغه بد افکار چې د دې ذهن کې ګرځي هغې نه ځان لرې وساتي. غلطه فکره او غلطه سوچ کوي چې دا ډاکټر او یا دا تداوي او یا دا کانسلر نتیجه نه ورکوي، هغې نه ځان لرې وساتي. مثبت تفکرات ځان ته جوړ کړي او ځان ته یو مشغولیت، ځان ته یو ورزش او یو کاروبار ځان ته جوړ کړي او کورنۍ سره زړسوی پیدا کړي، دلبستګي پیدا کړي کورنۍ سره او بیرته هماغه اعتماد چې د احتیاط په وخت کې له لاسه ورکړي وو هماغه بیرته لاسته راوړي. یو ډاکټر په مدامه توګه یو مریض سره او یو معتاد سره نشي پاتې کیدی چې هغه کنټرول کړي او هغه نظارت کړي چې دا څه کوي څه نه کوي. دا ټولې خپله هماغه مریض پوره پره لري چې دا څه کوي څه نه کوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي لبه چې مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې عزت پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه یم، خامخا مور هم
چې موږ پلار نه واخیست یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشه ای موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. جاوید تر اعتیاد مخکې په خوست ولایت کې کلینیک درلود. دی وایي چې د پریګبلین په نوم نشه یي ګولیو باندې معتاد سو او اوس په یوه دولتي روغتون کې بستری دی. دی وایي که یې نشه نه کولی اوس به متخصص ډاکټر وای، خو نشو یې د هر ډول پرمختګ مخه نیولې ده. دا چې جاوید لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
کلینیک مې لرلو، بس پیسې هم یو زیات شوي وې، بل داسې ملګری را پیدا شوي وو چې هغه روغ دي کسان وو او ناسته ولاړه مو زیاته شوله، هغه قربان هم لرې شولو، هغه دخانې هم لرې شولو، نو نشه هم زیاته شوله. پریګبلین مې استعمال کړی دي اوس وخت کې، مخکې مې بیر استعمالول، بیر مې چخل. بل کلینیک نمبر راوړل یا موږ کوم دوا شرکت نمبر راخیستل، نو کومه ستونزه موږ ته نه وه چې ما راخیستې به، خو ځکه چې روغ دی عملي وو. والله مخدره مواد خو ډېر مشکلات راته جوړ کړي وو. یو خو هغه ملګری چې ما سره به یو ځای وو، هغه مکتب دورې ملګری یا نور ملګری چې کوم سطحې ته ورسېدل، کوم ځای ته لاړل، هغه یې رانه جدا کړل، ذهني فشارونه ډېر پیدا کړل. وو بل داسې ځان ته یې کړم، بېشي ګوښه یې کړم. یو لور مې ده، وړوکي ده، نو پلار مې چې کله کیسه کوي چې مثلا ما ته خپله کور کې میم نه وایي چې میم چېرته دی، دغه ما منډیوالان چې پوښتنه نه وایي. پلار مې ټوکې ورسره کوي، ورته وایي چې هغه نشې کوي. بیا چې کله زه زنګ اوس کور ته وم، اوس مهال یې زنګ ووهم یا دی سره غږېږي، راته وایي چې نشې مه کوه. نو دغه ټکه بیا مو ډېر سخت ځوروي، ځکه چې هلته د وړوکي منه پاتې ده، ځکه چې ډېره خوږه هم ده، ډېره شیرینه ده، راته ډېره ګرانه ده. نو هغې واجې هم اوس سوله ځان سره ډېر کله کله چې ځان ته ګوښه شم، ډېر کښېنم، ډېر سوچ وکړم، ډېر فکر وکړم. نشه په حالت کې بالکل هم شخړې راځي، ډېر ستونزې راځي. بعضې وخت مېرمن مې وایي چې ګوره چې نور استفاده کوي، بیا در نظم ګوره. هغه متخصص نصیب ولدي ده. یوه شپه مخاد مخدر ما استفاده کړې وو، نو تقریبا داسې وخت چې سهار پورې هغې خوب ونه کړلو، فقط راته ویلې چې چلې استفاده کړې دي، چلې خوړل دي، فقط دومره راته ووایه. حتی یوه شپه یې زوف وکړلو، بېهوشه شوله. نو ما هغې وخت هم بیا یو فیصله وکړه، معجزه به انشاءالله نور نه کوم. چې هر جګه شوله پوبه مې په توی کړلې، نهغې بیا ډېر سخت وده ورولم هغې لاته. نو خو اوس موږ هم ته قوي تصمیم نیولی چې انشاءالله د هغه نه بعد به انشاءالله داسې ستونزو ته نه ځو، داسې ملګرو انډیوالانو سره به نه کینو چې هغه کور یا خپل مېرمن نه موجوده کوي. مخکې به یعنی مړې ژوندۍ کې به هر ځای کې زه حاضر وم، له خپلوانو کره به تلم، هغوی به راتلل. نو اوس کله چې دغه مې استفاده کول، بېخي ګوښه شوی وم، یعنی نه چا په کارول هم نه مثلا، داسې جدا ژوند ده، بېخي داسې بېل ژوند ده. مواد مخدره چې څوک استفاده کوي، هر ډېر داسې جدا یو ژوند ده. هر چی نه انسان وباسي، ژوند نه وباسي، خپل کور نه وباسي، خپلوانو نه وباسي، مړې ژندې نه وباسي. ما په ژوند کې ډېره زوګانې درلودلې. خپل مېرمن مې وایي چې باید ته یو متخصص ډاکټر شې. متاسفانه چې دغه مخدره موادو ستونزو نه بس نور تحصیلات هم نشم کولی.
په خاطره کې مو واوریدل چې نشو د جاوید په نوم د یو معتاد د پرمختګ مخه نیولې، کنه اوس په متخصص ډاکټر وای.
رازا کم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین تا کوئی
تا چه قواره چه ما موتاد که هم
پا یو دود چوک نه موتادی گی
دادا سی مردار شاید های چه پا یو دود یه سرای موتاد که گی
دا بیا چه ویلا
دا خبرم چه ازادهی راجی ده زهر و کاروان پخبرونه که واره دا
خیر ده پودر ما و حاصر اصرا که نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تاس زمان سرسام دخمنی که وی
دا د زهر و کاروان خبرونه ورستی برخی تراورسی دا پا دی برخی که بیا هم دا پخواه پشانستاش لپاره و پزل پوری دراما لرو د ډرامي کې صدا چې د سردار د پوانتون د څلورم ټولګي محصول وي د یو ورځ د پوانتون په چمن کې ناست وي چې پولیس یې نیسي او د پوانتون ادارې ته یې بیایي دا چې سردار ولې پولیسو ونیو او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
یارا یا خلی دی پولیس و زخامی آسای پاتی نده دازه دلتم گذی لکه دی سیگریتی بوی چی پیدا که دلی
حالا که ود رگا شور و نخوری
دازه خماندان سیب ولاریم
دلتا دی چه کول
سیب پتالیه می کولا
تا پور تشا تر پولانی دی چه شای پشکره
سیب ایس سم نشتا ده دازه او گورا
تا خواستی او گورم او خوشا او چل کب کدی ده چرز و سیگریتی جیبونه و تلاشی که چه نور چرس و سره نوی
سمده کماندان سب
کماندان سب نور چرس را سره نشتا بس هم ده یو سیگریتی که دارو
لاسو نپورتا ولیسا
داده او گورا دوام نور چرس نشتا
تو داری دا جیب که شای نشتا دا جیبت جیبی او گورا کماندان سب پا جیبونه که چای نشتا
آتی دا ده کتابونو باکس هم او گورا
تا ده خواه که دا باکس دی
واخلا
خواهید چ
تن شرمیگی چې په پانتون کې چرس کوي تل کور په درس او تحصیل پسې راوته او که په نشو پسې
کومندان صاحب زه خپل درسونه وایم کله کله چې مزړه تنګ شي بیا یو نیم سیګریټ وایم همیشه خدا کار نه کوم
ته د پانتون محصلی باید نور ځوانانو ته نصیحت کولای شي نشه مو ژوند تباه کوي خو ته په خپله نشه کوي
کومندان صاحب بیا داسې کار نه کوم
ته د کار توخه چې ریښتیا محصلی او که کوڅه ډبي
نه کومندان صاحب محصلی یم دا او ګوره دا مې کارت
راکته ها د څلورم کال محصلم یې ها تا غوندې څو بې تربیې محصلین پیدا شي او د ټولو محصلینو او پوهنتون نوم بد کړي راځه زموږ حساب و کتاب در سره پاتې دی موږ ته به وایې چې په دې پوهنتون کې نور څوک نشي کوي او هغه قاچاق کوونکي به هم راښیي چې پوهنتون ته چرس راوړي
قومندان صاحب اوزر درته کوم لمن درته غواړو ما خوشې کړه پوهنتون خو څه کوې چې به هېڅ وخت نشه نه کوم
ډېرې خبرې مه کوه درځه او ځې ته ځو
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د الله پامان.
د زهرو کاروان
لا شراب دسرو لبان سنم لا شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم لا شراب دسرو لبان سنم لا شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم Thank you. ستا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا همی خوران سنم نظر لرا نظر لرا همی خوران سنم رقل شراب بسو لبان سنم رقل شراب بسو لبان سنم.